یو ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې داغه کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه ترسره کړي او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وغواړي چې خپلو ماشومانو ته همدغه وسیلې ورکړي، موبایل په لاس کې ورکړي، نو دا خو د یوې خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي، هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کیږي چې مثلا څه رقم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا څه رقم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي باید د استعمال چل هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکی ځوانانو یا ماشومانو ته په لاس ورکوي هغوی بیخي ډېر په دې باندې محتاط کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکی ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت یې باید منظم کړي، ځکه که چیرې یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډېر وخت لپاره پرله پسې ساتونه ساتونه د موبایل ته ګوري یو خو یې ممکن د ده سترګو ته تاوان ورسوي او بل دی له درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډېر زیات په کور کې کښېني د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې دپاره کورنیو ته پکار دي چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول بده خبره نه ده، خو د ده په وینا داسې موبایل دې نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چېرته لیرې د کوره درس وایي یا چېرته په کار اخته یي او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په ښار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د ده احوال نیسي که نه، د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل سي او ورسره یي. داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي، ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کاره لویږي، د درس نه لویږي. ساده موبایل ورکړل سي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمت ځای په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
لسو کلو کلونو تر اتلسو چې کوم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډېر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته د دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چیرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړې وي او ساتیری هم شوی وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډېری دغسې اپس پیدا شوي دي. مثلا تېره ورځ ما یو پروګرام ولیدی د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی، تقریبا د اته نوي اووه نوي ټول د کانکور سوالونه دي، په عین حال کې کتابونه پکې دي. ما خپله یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړل. په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا هغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې د هغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یا تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا موبایل کارول تنکیو ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبتې وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. حسن صاحب، هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته دي موبایل کارول ورته ښه دي ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د اتلسو څخه کم دي. دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده، ځکه ټیکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلی سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي. نو اوس دې شته ډیر پام اوخته دی خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټ ځنې واخلې، خو هغه د دې زده کړو ته د دې ورزنې هغه د ژوند ډول ته د تاوان ونه کوي. نو په واک ورکړل سي خو تنظیم سي دي کورنۍ لخوا په دغه ډول د ښوونځي لخوا
څه ډول پام پی وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کېدلی سي. یو دا دی چې دا شی تشخیص دي کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایلو ته اړتیا لري. مثلا ماشومان ته که ټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځینې مواد واچول سي ښه خبره ده، خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده دوی لپاره نه ده ضروري. نو یو دا شی دی چې دا شی تشخیص سي. دویمه موضوع دا ده حتی دغه غټ موبایلونه او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د ګیمونو لپاره او یا له ټاب څخه د ګیم استفاده کول، دې ته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې هلته قاعده دا ده ماشومانو ته په هفته کې یوه ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دوی بالکل آزاد دي، په کور کې پلی سټیشنونه ورته جوړ کړي دي، په هغه کې دوی ګیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړي دي. نو په هغه ورځ باندې کور بیا دوی ته نه وایي چې ته ګیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفوه، خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان هم په دې شي پوهېدلی دي چې په دې ورځ باندې زه باید له دې څخه کار وانخلم او دوی ته دا موضوع تشریح شوې ده.
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې هغوی موبایل ته ډېر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کېدی شي د هغوی پام لږ دې خواته هم راواړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب سي، ورته وویل سي په ښوونځیو کې باید په ښوونځیو کې ورزده کې نن سبا سي څه ډول ژوند وکوي، د ژوند ډول یوه برخه دغه هم د سي څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي. دویمه برخه دا هم د سي په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کړي، کلویان مثلا خپل وخت نه تنظیم کړي، د ډوډۍ په جریان کې هم فرزند له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لښتون سره سره دوی فرزند ګیم کوي، بیا ماشومان هم دغه شی د تخلي. نو دا ډیره ضرور ده چې ماشوم ته وویل سي او هغه وویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړی دی، بیا دوی هم پیږي او هغه کار کوي. خو که دغه سي نه وي، نه په ښوونځي کې ورته وویل سي نه په کور کې مشران مثلا دغه شی په خپل نه کې مرات، نو بیا ډیره سخته خبره ده ماشوم ته وویل سي او هغه خبره هم بیا ومني. ټیکنالوژي او یا د ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسي.
خپل تنکی ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي؟
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تاته ګټه لري خو ډیره استفاده تاته تاوان لري، پیل باید له دې ځای څخه وسي. دا ډیره سخته خبره ده چې ماشوم یا تنکی ځوان په خپل دا درک پیدا کړلای سي چې د دې استفاده باید زه تنظیم کړلای سم. نو پیل دغه دی چې دوی پر دې شی وپوهوي ولسی، له هغه وروسته کدی یو ځل پر دې پوی سي بیا نو دی دا شی ځان ته تشخیصولای سي 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 دی ز فرزن له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولای سم، ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلای سم، مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرزن په هفته کې ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول گیم پکې کولای سم. مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولای سي سي استفاده وکي او دا موضوع تشخیص کړلای سي. مونته د خبر ز بیا هم تکراروم، پیل له دې ځای څخه دی د کورنۍ د مشانه لخوا او دغه په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټکنالوژي کارول د تاوانونه دي او ګټې هم لري، خو که تاسو دا شی تنظیم کړلای سي او باید یې تنظیم کړئ.
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په پاک لاس پرم.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د حقیقت صدې په یو بلونی خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ ووسی. د حقیقت صدې د دیونی خبرونه کې مو دا ځل د کابل ولایت د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس وحید الله تړون ته بلنه ورکړې ده. دارا سره په سټډیو کې د انتخاباتو په اړه په تیاریو باندې ورسره بحث کوو. د کابل ولایت د پاره تیر ځل د ولسی جرګې په انتخاباتو کې په کابل ولایت کې تر ټولو ډېرې ستونزې موجودې وي. له تړون صاحب سره به په همدې مسایلو باندې وغږیږو چې څومره تیاری نیول شوی دی، ستونزه شته که نشته، او انتخابات د شفافیت په اړه څومره ډاډ موجود دی. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې زموږ بلنه مو منله او د حقیقت څه د دېونۍ په خپرونه کې مو راسره برخه واخیسته. پیل بیل لامدینو کو چې انتخاباتو ته کم وخت پاتې دی انتخاباتو ترسره کېدو ته، تاسو د کابل ولایت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین یاسئ، څومره ترتیبات او څومره آمادګۍ نیول شوی دی؟
پرته له شکه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون خصوصا د کابل ولایت هم خپل ترتیبات د شپږم د میزان د ولسمشریزو ټاکنو د شفافو ترسره کولو لپاره ترتیبات نیولی دي چې هغه موږ عملیاتي پلان، تخنیکی پلان ترتیب شوی دی او د هغې پلان مطابق زموږ ټول مواد آماده دي. سایټونم، مراکزم او محلونم تثبیت شوی دي. د کابل په ولایت کې چې 550 مراکز دي، 4200 محلونه دي، دا ټول سره ترتیب شوی دي. او د دې عملیاتي پلان مطابق موږ د شپږم د میزان ته عملا آمادګي لرو تر څو ټاکنې په شفاف ډول ترسره شي.
ډاکټر، تیر ولسی جرګې انتخابات تر ډېره ستونزې په کابل کې وي، یعنی د کابل په ځینو سیمو کې حتی مرکزونه خلاص نه شول او د دوهمې ورځې لپاره پکې بیا انتخابات ترسره شول. دا ځل ډاډ څومره موجود دی چې انتخابات به په هماغه لومړۍ ورځ باندې پای ته ورسیږي او دوهمه ورځ به بیا رای چونه نه کیږي؟
په ټوله کې د کمیسیون نوې رهبری واقعا په حقیقت کې ډیر ښه موارد طرزالعملونه او لوایح تصویب کړي دي چې د هغې لوایح او طرزالعملونو سره په کتو ښه یو امنیتي او عملیاتي پلان ترتیب شوی دی. چې عملیاتي پلان خپل د موادو د اساس او غیر اساس مواد رسول دي مراکزو ته، د کارمندانو ګمارنه ده د یو شفاف پروسې د لارې، او د دې سره په څنګ کې د امنیتي پلان دی چې د مراکزو د امنیت نیول دي او د مراکزو په خپل ټایم سره خلاصېدل دي. نوي طرزالعمل کې دا واضحه ده چې په 8 بجې سهار مرکزونه باید ټول پرانستل شي او په 3 بجې به زمونږ ټول رای ورکوونکي خپله رای په شفاف ډول او کامل ډول دوی استعمال کړي. د تیر په پرتله بعضی تغییرات راغلي دي. مراکز تثبیت دي، محلات مخکې به داسې و چې په یو مرکز کې 8 محل او په هر یو محل به 600 کسان ووټرز درلودو، رای ورکوونکي درلودل، چې دا به د ازدحام و یا هغه ټایم چې ورته سکیجول شوی و، ټایم چې مشخص شوی و، دې ته به نه شو کولای چې دوی رستګي وکړي، دا وبغځېدل. خوشبختانه په دې مرحله کې زه ډاډ درکوم چې دغه پروسه ټوله په شفاف ډول پرمخ تللې دي. د درغلیو مخه پکې 100% نیول شوی، ټول بایومیټریک سیستم کارول کیږي، او په څنګ کې دي په هر محل کې 400 کسان به ووټرز وي، یعنی 200 کسان کم شوی دي، محلات ورته زیات شوی په دې ساحه کې. نو دا په ډاډ سره زه ویلی شم چې دې پرته به مونږ په یو ورځ د سهار د 8 بجو نه تر 3 بجو پورې به زمونږ مراکز خلاص اوسي او زمونږ رای ورکوونکي به ټول خپله رای استعمال کړي، او بالاخره به نتیجه به ډېر زر مونږ الکترونیک شکل د دوی خپلې پایلې به اعلان.
تړون صاحب، بایومیټریک مسلې ته وروسته راځو، خو امنیت تاسو یاد کو چې امنیت واقعا په افغانستان کې د انتخاباتو په وړاندې ستر خنډ بلل کیږي. 523 مرکزونه تثبیت شوي دي، دا به په هغه ورځ ټول خلاص وي که نه؟ د نامنۍ له امله لکه څنګه چې د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ لږ تر لږه 2000 مرکزونه دوی وایي چې موږ نشو خلاصولی په هغه ورځ باندې، تاثیر یې په کابل باندې شته؟
د کابل په ولایت کې 550 مراکز دي چې دا به ټول د انتخابات پورس خلاص وسی زمونږ د امنیتی پلان چې دی امنیتی ارګانونو سره زمونږ همغږي شته او د دوی هغه کوم مونږ مشترک ډیسک لرو دا سی ستر ګواخ د کابل په ولایت کې موجود نه دی چې زمونږ مراکز به باغی ورس تړلی وسی د امنیت له لحاظ او د تخنیکی د لحاظ هم زمونږ اکمالات او مواد اساس او غیر اساس مواد به چلیر ساته د مخه از منګه په مراکز کې ځای پځی شي
یعنی ټول ولسوالۍ کې به
ټول ولسوالۍ
مرکزونه په بشپړ ډول خلاص وي
14 ولسوالۍ او 22 نه یو کې زمنګه مراکز خلاص وسی په استثنا دي بعضی مراکز چې هغه تهدید لکټ جګ دي لکټ تهدید لاندې دي مګر خلاص وسی
لکه کوم شي کې
په سروبي کې منګه لری ساحل ورو دی پغمان په ولسوالۍ کې یو لری ساحل ورو چې هغه ډیر زیات کم ده هغه هم داسې نه وی چې خلاص بنوي فقط لکه به تهدید اوس
بایومټریک مسله تاسو مخ کې یاد کړ چې دا ځل رائے چونه په بایومټریک باندې کیږي منتیر ولسی جرګي انتخاباتو کې بایومټریک استفاده شو خدا ځل چې بایومټریک پاره سوال کیږي یو څه ستونزې تخنیکی ستونزې لري تاسو د کابل ولایت د مسول په توګه بایومټریک دزګاګانې در رسیدلی سپارل شوې دي تاسو ته کنه که سپارل شوې هغه ستونزې چې کوم یادې دي چې مثلا بایومټریک دزګا د ځل د ګوتی تشخیص نشي کولای نه یو کس کولای شي چې په یو ګوت باندې سوزل رای استفاده کیه مثلا عکس اخیسته شي دا بایومټریک خود عکس تشخیص نشي کولای احزاب په دیړه انتقادونه درلودل او د احزاب د همدې انتقاد لامل د بایومټریک دزګاګانو انتقال ولایتونو ته وزندیدو
دی عملیاتي پلان په اساس د کابل ولایت په پای کې بایومټریک علي ورکول کیږي هغه په دې اساس چې موږ مشترکه استو خپل ټاکنو خپلواک کمیسون کې زموږ دفتر دی اکسس نږدې دی او بیرته مراکز ته زموږ رسولم د خپل پلان مطابق نږدې دی موږ په روسي پلان کې اسو مګر په ټوله کې به زه تاسو دا ډاډ هم د بایومټریک پاک لدار کم چی یوازې په سافټویر کې هغه څه چې احزاب وغوښتل او هغه څه چې په قرارداد کې دي درملو کمپنۍ سره چې د بایومټریک الی تر اخیستل شوی په قرارداد کې دغه ټول موارد ورسره ذکر شوی دا چې نوی راورسېدل او د چیک په مرحله کې هغه مرحله کې چې دا به چیک شي چې هغه کوم څه چې په قرارداد کې ویل شوی دي چې د درغلو مخونی ول شي یا شناسایی په دقیق ډول سره وسی د چیک په مرحله کې یو موارد دا سیو چې دي ګوتو د دویم ځل رای کارول پکې نو بلاک شوی خوشبختانه هغه هم سافټویر ورته اپډیټ شو د کمپنۍ د خوانه افغانستان ته ورسېدو په ټولو ماشينونو کې انستال شو او د پلان مطابق اوس بیرته شروع دی او ټولو ولایتو تم ځي او کابل ولایت هم د دینه برخه
رای چونه خو بیا هم افلاین وي
په ډیرو ساحو کې به آنلاین آنلاین په کابل کې به ټول آنلاین رای چونه ووسی
د رای چونه په څنګهوالي کې لګوږي ډاکټر صاحب په کابل کې رای چونه آنلاین ده یو بل هغه تذکری سټیکردار تذکری بم تبن کاریږي کنه هر کس راځي او ګوتلګي او رای چي
مشخص د دې پروسې په کله تاسو هم چې یو شخص کله راځي د رای ورکونی محل ته خپل تذکره بلی لري ووټر لیست تر مخ کې ځای په ځای شوی یعنی په دې محل کې 400 کسان دي د په دې بایومټریک اله کې 400 کسان چې کوم په دې محل کې دي دا ورته ځای په ځای شوی دي کله چې د خپل دوه ګوتیک دي نو حالت به دي خپل ټول مکمل ډیټا راځي چې د شخص شهرت به وي د تذکری شمیره به وي او خپل د سټیکر شمیره به پکې موجود وي د دې سره په څنګه کله چې د پروسینه تیریږي چې د کس شناسایی شو دلته د دې سره په څنګه د تذکری عکس اخیستل کیږي د سټیکر عکس اخیستل کیږي او بیا د خپل شخص د رای ورکونکي عکس اخیستل کیږي بیا د غین اورس اورته فورم ورکول کیږي او د خپل رای استعمالوي نو دا په آنلاین شکل په کابل ولایت کې اکسس بيخي خده په ټول ولایت کې به کابل ولایت کې به یم دې پروسې د لارې به رای ورک
د انتخاباتو د ورځې د لپاره د کارکونکو د نیولو مسله چې ول کې په کابل ولایت کې پیل شوې ده د پروسسنګ روانه ده پاتره سره لیک څنګه
دا پروسه درې پړاو لري لومړی پړاو دی مراکزو دی ناحیو او دی ولسوالیو دی امیرونو ګمارنه چې موږ 15 دیرش امیرین لرو او د دې سرپرستان کې دوی د ماوینونو چې 315 دیرش ماوینین لرو. دا پروسه عملاً بشپړ شوې ده. د یو شفاف پروسې د لارې نه موږ په درې مراحلو کې د دوی ازموینه اخیستي د ملکی خدمتونو د قانون په اساس نو ټول مراحل بشپړ شوي دي. عملاً دوی د ټریننګ په جریان کې دوی ته آموزش ورکول کیږي تر څو دوی بیا په ساحو کې خپل عملاً
ټریننګ تاسو یاد کو تړون صاحب تیرو انتخاباتو کې ټریننګ یو لوی ستونزو نه و ځکه په مراکزو کې زیات کارکونکي د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د بایومټریک د دستګاو په استعمال باندې حتی نه پوهېدل. دا ځل دغه ستونزې ته توجه شوې ده
په ټوله کې په دې دور کې موږ یو موارد نخ کړی و هغه مواردو چې د ټاکنو کمیسیون د کارمندانو د امنیتي ارګانونو او بلاخره د ټولو کارکونکو هغه ضعف نقطې وي هغه په نښه شوي دي او په هغې عملاً موږ کار کړی دی او انشاءالله چې هغه نقاط به هیڅ یو هم نه وي موجود. دوی به په ښه شان سره په درې مرحلو کې ټرین شي چې لومړۍ مرحله د امیرینو او معوینینو وه دویمه مرحله به د مراکزو د امیرینو د مدیرانو وي او د دې سره په څنګ کې د مراکزو د کارکوونکو وي چې هم به د بایومټریک الې دپاره هم د دې رایې کارونې دپاره هم د باکس د ساتنې دپاره او د قطار د جوړونې دپاره. دا به ټول په درې مرحلو کې د کابل ولایت دپاره 1.5 زره او 1.25 کارکوونکي د هماغې ورځې دپاره به وګمارل شي او عملاً به دوی کار کوي او دا به ټول د یو مشخصې د آموزشي برنامې په واسطه دوی روزل کیږي.
تیر ځل دغه کسان د 1.5 زره 1.25 کسان چې تاسو یاد کړل دا زیاتره د ښوونځیو معلمانو یعنی د معرف وزارت سره په یو تفاهم باندې دغه کسان نیول شوي خو ماشاد تر ډیره وخت پاتې او حتی تر ویل کیږي چې تر اوس هم نه دی ورکړل شوی. دا ځل دا پروسه څنګه ده؟ هماغه کسان نیول کیږي کنه کوم نوي کسان ونیول شول؟
دا ځل مطلق متفاوت دی. د آزاد رقابت لري موږ ټول د سټاف نیول د کارمندان نیول د آزاد رقابت لري دي تر دې مرحله پوری یعنی 1.5 زره 1.25 کسان به د آزاد رقابت لاري نیول کیږي نه په کومه هوکړه.
ډیره زه تمنه ډاکټر صاحب کور ودان شو دی وسه
مننه تاسو نوم کور ودان.
درنو دوستانو مننه چې ازادي رادیو ته غواګیاس د کابل د انتخاباتو خپلواک کمیسن رئیس وحید الله تړونو چې د حقیقت څه د دیونه خبرونه کې زموږ پښتنو ته ځوابونه راکول تاسو هم مننه چې د خبرونه مر سره تر پای ووري د تربیه د الله پامه.